السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د لړم یا عقرب 12 او د نومبر 14 درېمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د رختر په کچه شپږ اشاریه درې درجې زلزلې تیره شپه د افغانستان شمالي سیمې لړزولي او خلکو ته یې زیانونه اړولي دي. زلزله په ځایي وخت تیره شپه شاوخوا یوه بجه شوې او د امریکا د جیولوجیکي سروې د معلوماتو له مخې مرکز مزار شریف ته نږدې په ځمکه کې 28 کیلومتره ژور و. سملاسي د انساني زیان په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ټولنیزو رسنیو په انځورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې ګڼ شمیر کورونه او ودانۍ ویجاړې شوې. یوه ویډیو چې بلخ کې د طالبانو د حکومت د والی دفتر خپره کړي ښیي چې مزار شریف کې د روزه مبارک ودانۍ هم زیانونه اوښتي دي. روټرز آژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي دي چې په سمنګانو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. په بلخ او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د سر د زیان په اړه راپورونه خپاره شوي چې ډیر لومړني دي. وړاندې په خپرونه کې درته بشپړ جزئیات درکوو. د خیبر پښتونخوا په هنګو زله کې په یو 14 کې د یو تانیدار په ګډون درې پولیس ټپیان شوي دي. د هنګو د پولیسو یو چارواکي عبدالصمد خان رسنیو ته ویلي چې د سړک غاړې 14 پرون یکشنبه هغه مهال وشو چې د پولیسو یو کاروان له سیمې تیرېده. د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي چې له څه باندې 4 کلونو راهیسې د هنګو په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې بمی چاودنې او وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د اکتوبر په 23 هم په هنګو کې د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې په بمی برید کې د یو افسر په ګډون درې پولیس وژل شوي وو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې که د لبنان حکومت حزب الله بې وسلې نه کړي، اسرائیل به د تیر کال د اوربان تړون له مخې د ځان د دفاع له حق څخه کار واخلي. نتنیاهو د یکشنبې په ورځ د اسرائیلو د کابینې په غونډه کې حزب الله ډله تورنه کړه چې خپلې وسلې بیا رغوي او بیا وسلې جوړوي. حزب الله یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تور لیست کې شامله کړې ده. نتنیاهو زیاته کړې چې که لبنان د خپلې خاورې د نوې جبهې د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي، نو اسرائیل به د اړتیا په صورت کې اقدام وکړي. له بلې خوا د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کارتس پرون ټینګار وکړ چې د لبنان حکومت باید د حزب الله د بې وسلې کولو او د لبنان له سویل څخه د دې ډلې د لرې کولو لپاره خپله ژمنه پوره کړي. یوه ورځ وړاندې د لبنان د روغتیا وزارت راپور ورکړ چې د اسرائیلو په هوایي برید کې 4 کسان وژل شوي. د اسرائیلو پوځ پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې د حزب الله 4 غړي یې وژلي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 په وړاندې وګټله. د دغو دریو لوبو وروستۍ سیالي پرون وشوه چې افغانستان کوربه هیواد ته 211 منډې هدف ورکړ. د زیمبابوې لوبډلې که څه هم په دفاع کې پر افغان لوبډلې فشار زیات کړی وو او ښې منډې وکړې، خو د لوبې په وروستیو شیبو کې ټول لوبغاړي اوټ شول او افغانستان لوبه په 11 منډو وګټله. افغان لوبډلې تر دې وړاندې له زیمبابوې څخه 2 نورې شلوریزې لوبې هم ګټلې وې. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې زلزلې د سر او مال زیانونه پیښ کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي پر خبریالانو ورځ تر بلې فشارونه او محدودیتونه په زیاتېدو.
ډېر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی د دم مجبور سو چې هیواد پرېږدي.
افغانستان ته راستون شوی یو شمیر کډوال وایي جدي اقتصادي ستونزې ګرځي. پاکستان کې یو څېړنیزه اداره وایي روان کال د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې.
2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کېږي او لا 2 میاشتې په دې کال کې پاتې دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو مطلب وکړو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. رازو د خبری مجلې د سر راپور ته د ریختر په کچه 6.3 درجه زلزله تیر شپه د افغانستان شمالي شمال ختیځ او مرکزی سیمه ولړزولې او خلکو ته د سر او مال زیان واړو. زلزله په ځایی وخت تیر شپه شاوخوا یوه بجه شوه او د امریکا د جیولوجیکی سروې د معلوماتو لمخه مرکز مزار شریف ته نږدې په ځمکه کې 28 کیلومتر ژور وو. سملاسی د انساني زیان په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د ټولنیزو رسنیو په انځورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې ګڼ کورونه او ودانۍ ویجاړې شوي او خلک تر خاورو لاندې بند پاتې دي. یوه ویډیو چې د بلخ د ولایت مقام لخوا خپره شوې ښیي چې مزار شریف کې د روزې مبارکې ودانۍ هم زیانمنه شوې او خښتې ښکته رالوېدلې. روټرز آژانس د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې په حواله ویلي د پام وړ تلفاتو احتمال شته او ناورین په احتمالي توګه پراخ دی. د بلخ ولایت مقام په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دوی ټیمونه زیانمنو شوو سیمو ته رسیدلي او په خبره یې وروسته به د وضعیت په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي. ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې په سمنګان ولایت کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او شاوخوا 200 نور ټپیان دي. سمنګان کې د طالبانو د امر اختیا رئیس قاری لطف الله حبیبي ویلي چې د دې ولایت په مرکز ایباک کې یو تن وژل شوی او لسلو ډیر نور ټپیان دي. د هغه په وینا د بلخ په خلم ولسوالۍ کې شپږ کسان وژل شوي او له اویاو څخه ډیر ټپیان شوي، او په حضرت سلطان ولسوالۍ کې یو کس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د احتمالي او لمرنیو زیانونو په اړه دغه راپورونه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړي او ډیر لمړنی دی. ممکن شیبه په شیبه په دغو شمیرو کې بدلون راشي. د زلزلې ټکانونه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو او پلازمینه کابل کې احساس شوی او خلک یې له خوبه پاڅولی دي. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې 2 میاشتې وړاندې د اګست په 1 یوې زورورې زلزلې د افغانستان ختیځې برخې وځپلې چې ډیر زیان یې کونړ او ننګرهار کې واړوو. د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي هغې زلزله کې څه باندې 2200 کسان مړه او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو هڅه کوو چې د خبرونې په ترڅ کې یا هم په راتلونکو ساعتونو کې شیبه په شیبه تاسو ته د زلزلې د زیانونو په اړه نوي معلومات خپاره کړو. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبریالۍ ځپل ډیر شوي دي. دغه مرکز تیر ورځ په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په 4 کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوې دي. له افغانستانه بهر د رسنیو یو شمېر فعالان بیا وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوالو فشارونو له لارې اړ کړل شي چې وضعیت بدل کړي او پر رسنیو محدودیتونه لرې کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نور.
د افغانستان خبریالانو مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي دي. د مرکز د یکشنبې په ورځ د نومبر په 2 منیټه د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیات پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د مافیات د کلتور دوام د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو، فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربیره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ د پیل راهیسې د 2021 کال د اګست له 15 څخه تر 2015 کال د اګست تر 15 په 13 کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 640 قضیې ثبت شوې دي. په بیان کې راغلي چې د ملي ژری ټلویزیون د 2 کارکونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي او د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول سوي او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت وجدانی وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري او دې ترڅنګ خبریالان ډیر خبریالان دې ته مجبور کړی چې یا خپل دندو څخه ګوښه او یا دې ته مجبور سوی دی چې هیواد پرېږدي. ولې په تیر څلور کالو کې د طالبان لخوا ډیر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی دې ته مجبور سو چې هیواد پرېږدي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل نوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بېسارې ډول یې د رسنیو ازادي محدوده کړې، هر خبریال ته اجازه ورکړي چې په ازاده توګه خپل اساسي حقونه وکاروي او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو توان ولري. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار له لارې اړ کړل سي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لري کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دیتا اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوري نه يم چې د طالبان زموږ په غوښتنو څه بدل شي.
مخکې له دې د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولی سي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له تیرو څه باندې څلورو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شویو مقرراتو سره سم او تر څار لاندې فعالیت کوي او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا یې محدود کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو تاسو ازادۍ رادیو ته غوږ یی، بیا هم د خبرونې په توده موضوع کې پاتې کیږو. د تیر شپې زلزلہ راپور نه وای چې د سر او مال زیانونه اړولې دي. ورزو د افغانستان شمال ته هلته آزاد خبریال نورګل اندړوال استډیو سره وصل دی. اندړوال صاحب، ستړي مشه تاسو د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې دغه خبری پیښه څاري. د تیر شپې د زلزلې په اړه څه ویل کیږي؟ خبریالانو ته څه معلومات رسیدلي او چارواکي څه وایي؟
سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بیګا یو بجو دوه درې دقیقې چې زلزلہ رامنځته شوې ده. زلزلہ په عموماً په شمالي ولایتونو کې رامنځته شوې ده. په بغلان ولایت نه به زه درته پیل کوم چې بغلان ولایت کې د والی ویان سره چې موږ خبرې وکړلې، د اوه کسانو ټاپي کېدل دوی تایید کړل. هغه هم راته وویل چې برسیرونو تر لومړنیو درملنو وروسته بیرته خپل کورونو ته رخصت شوي دي. په بلخ ولایت کې هم سي موږ معلومات وکړل، هلته هم رامنځته شوې زلزله کې خواوشا درې کسان شهیدان او اویا کسان پورو ټپیان راوړل شوي دي. خو ځینې نورې سرچینې وایي چې لا هم ځینو ځایونو کې تر خاورو لاندې کسان بند دي. او په بلخ ولایت، په سمنګان ولایت کې هم، یعنی په عموم کې په شمالي ولایتونو کې د رامنځته شوې زلزلې د شهیدانو یا د مړو شمېر زه تنه خودل سوی ده او د ټپیان شمیر یو سلو درې څلوېښت تنه خودل سوی ده. یو څه چې خطوب او د ډېرې مرجوبلې نه مخنیوی کړی، دغه پر وخت د الفات قول اردو چې په بلخ کې اوسیږي، د هغو ځواکونو پر وخت رسېدنه کړې ده او تر زلزلې دوه دقیقې وروسته دوی خپلې شمېرې په ټولنیزو رسنیو کې اعلان کړلې چې په هره سیمه کې چېرې مرجوبله رامنځته شوي یا څه زیان لیدلی وي نو موږ مرستې ته چمتو یو. نو پر وخت د بلخ ولایت ځینو ولسوالیو ته دوی رسیدنه او د تاشقرغان تنګي ته دوی را رسیدنه د لامل سو چې دغه د مړو شمیر کم ده او د ټپیانو تعداد خو کله چې لومړی زلزله رامنځته شوې ده سته ده. یعنی په وخت امنیتي ځواکونو خپله مرسته کړې ده او لا هم په ځینو برخو کې دغه عملیات د ژغورنې دوام لري.
و تاسو وای چې بغلان ولایت کې درته چارواکو خبرې کړي دغه راز بلخ کې خپل کوم ځای کې او خپل د تیر شپې د زلزلې کیسه وکي، آیا تاسو هم ټکانونه احساس کړل؟ څه د تیر شول در باندې زلزلې ټکانونه څنګه وو او شاوخوا کې آیا ورانه ویجاړې تر سترګو کیږي؟
زه فعلاً بغلان کې هم په بغلان کې هم زورور ټکانونه احساس ول، اما د بغلان په ډیرو برخو کې یعنی ښاري سیمو کې او کلیوالي سیمو کې ورانه یو جاړې نه دی رامنځته شوې، یوازې د پلخمري او د ولسوالیو په هغو سیمو کې غرنیو سیمو کې چې درې وي او کورونه په داسې ځایونو کې آباد شوي اوس هغه د زلزلې مقاومت یې نه درلوده. نو هغه جوې کې لږ څه ناڅه ویجاړۍ رامنځته شوي دي او کسان پکې ټپیان دي. وخت په وخت امنیتي ځواکونه او تر څنګ یې د بغلان ولایتي ادارې هڅه کړې ده چې هم د خلکو سره او هم د روغتیايي چارواکو سره په تماس کې تر څو ارقام او د مړو زخمیانو تعداد راټول شي. نو د زلزلې نه را په دې خوا هر شیبه چې موږ اړیکه کړې ده د مسؤلینو سره هغوی موږ ته ځواب راکړی ده. تر اوسه پورې هم د وه کسانو ټپي کېدل تایید شوي دي، خو اوس هم د بغلان د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست او د ولایت مقام اداره کوشش دا کوي چې هغه ولسوالیو کې چې لکه گزرګاه نور ځینو برخو کې ټلیفوني اړیکې ډیر کلن کېږي کېږي هم د مرکز سره اړیکې وي او ځینو نورو برخو سره اړیکې نه وي، نو له هغو سره هم اړیکې تامین شي او وروستي جزئیات راټول شي.
کور ودان ډیر مننه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې آزاد خبریال نورګل اندړوال و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او په چیرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
اوکراینیز واکونه وای چې د سخت جګړې په ترڅ کې پوکروفسک ښار تر خپل ولکې لاندې ساتلې روسي چارواکو مخکې دا کړی و چې دغه ستراتیژیک ښار یې نیولې دی. تفصیل له سلطان محمد سروره اورو.
په داسې حال کې چې روسي او اوکراینی ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې پر یو بل د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو بریدونو ته دوام ورکړ، اوکراینی پوځیان وایي د دوی ځواکونه د هیواد په ختیځ کې د پوکروفسک ښار د جبهې په لومړۍ کرښه کې دي. په داسې حال کې چې جګړه په شدت جریان لري، د کرملین وایانت دیمیتری پیسکوف وویل چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو یوه لیدنه اوسمهال ضروري نه وه. د پیسکوف له دغو خبرو چې یک شنبه خبرې شوې داسې بریښي چې د سولې د زیارونو سره سره مسکو هوډ لري چې په اوکراین باندې خپل بشپړ برید ته چې د 2022 کال په فبروري کې پیل کړي دوام ورکړي. پیسکوف پرته له دې چې نور توضیحات ورکړي وویل هغه څه چې اوسمهال ورته اړتیا ده د ستونزې د ځانګړو تفصیلاتو د حل لپاره خورا دقیق کار دی. دا څرګندونې په داسې مهال کېږي چې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو عمومي درستیز د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې روسیې تیره شپه د اسکندر ام بالستیک توغندي او نه اویا بی پیلوټه الوتکې توغولې دي. په عین حال کې اولی کیپر د سیمیزې پوځي ادارې مشر وویل چې په اودیسا ښار د روسیې د بی پیلوټ الوتکو برید کې دوه کسه وژل شوي او یو کس ټپي شوی دی او په وینا یې ملکي تاسیسات زیانمن شوي دي. بلخوا د آزاد اروپا آزادی رادیو اوکراینی څنګه په زاپوروژیا ښار کې د استوګنې په یوه ودانۍ د برید رپورت ورکړ، خو په دغه برید کې څوک ټپي شوی نه دي، اما د ښار په نورو سیمو د بریدونو په نتیجه کې درې کسه ټپیان شوي دي. په عین حال کې اوکراین د روسیې کراسنودار سیمه کې د تور سمندرګي تر غاړې توپس بندر کې د تیلو د انتقال په یوه کشتۍ او تاسیساتو باندې ځوابي برید وکړ. روسی سیمه ایزو چارواکو ویل چې د بی پیلوټو الوتکو ټوټې په کشتۍ راپریوتي، کشتۍ زیانمنه شوه او پکې اور ولګېده او عملیې ترې تخلیه شول. په دغې سیمې باندې تیر کال هم اوکراینی بی پیلوټو الوتکو څو بریدونه کړي وو. د جګړې د مخکینیو کرښو څخه خبرو سویو خبرونو کې اوکراینی پوځیانو د یکشنبې په ورځ په ګڼو سیمو کې د جګړې د دوام ریپورت ورکړ. خو د جګړې لوی تمرکز په پوکروفس ښار دی، چیرته چې د ریپورټونو په اساس اوکراینی ځواکونه شاوخوا 170,000 روسي ځواکونو سره مخامخ دي. څارونکي خبرداري ورکوي کچېرې د پوکروفس ښار چې له جګړې مخکې 170,000 اوسیدونکو درلودل د روسي ځواکونو لاسته ورشي، نو کېدای شي د دوی په مخ لویدیځ خواته د دنیپرو پتروفسک لور ته لار پرانستل شي او د اوکراین جنوبي سیمې له خطر سره مخامخ شي. د اوکراینی ځواکونو عمومي قماندان جنرال الکساندر سیرسکی د شنبې په ورځ په فیسبوک ولیکل چې پوکروفسک د موږ تر واک لاندې دی. هغه زیاته کړه چې د روسي ځواکونو د لمنځوړلو او له دغه ښار څخه د شړلو لپاره پراخ عملیات روان دي. له دغو څرګندونو یو ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په خپلو څرګندونو کې د پوکروفسک جګړه د اوکراین لپاره اولویت بللی وو. د ښار اکثریت سیمې ویجاړه شوې دي. اوکراینی چارواکو د لویدیځو رسنیو هغه ریپورټونه تایید کړل چې پکې ویل شوي وو چې اوکراینی ځانګړي ځواکونه په دغه ستراتیژیک ښار کې ځای پر ځای شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونه ادعا کړې ده چې پوکروفسک کې اوکراینی مدافع ځواکونه محاصره کړي دي. د روسیې دفاع وزارت هم ادعا کړې چې روسي ځواکونو د اوکراینی ځانګړو ځواکونو د یوې ډلې ټول 11 عسكر چې د هلیکوپټر په وسیله ښار کې کوز کړای شوي وو وژلي دي. د ښار د نن وضعیت څرګند نه دی او په خپل واقعه توګه یې تایید نشي کېدای. اټکلونه ښیي چې له 200 تر 400 پورې روسي سرتیري د دونسک سیمې د دغه ښار په ختیځو برخو کې ځای پر ځای شوي دي، چې د اوکراینی کشف عملیاتو څخه د ځان ساتلو لپاره له ښاري تاسیساتو، زیرزمینیو او ملکی استعمار څخه کار اخلي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته راپورونه لرو. په پاکستان کې به د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه یو راپور واوري. اوس ورزو دې ته چې له افغانستان او ایران راستانه شوی یو شمیر کډوال وایي چې ناوړه اقتصادي شرایط ګالي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
له پاکستان او ایران راستانه شوی یو شمیر افغانان وایي د خوړو د خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخو کې لږی دیننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د خپل ماشومان لپاره کافي خوړی نشي برابرول او روغتیي خدماتو ته لاسرسي محدود دي. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنو شوی کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې پولیسي وکیل پاکستان استون شوی د یک شنبه په ورځ د نومبر په 2 ازادي رادیو ته وویل
چې موږ سره ماشومان هم لولګي ځات مړکی خلک وایي لګنه پاکستان کې نوم لیکي راسره خلک حالات وینه والله په بل زلادي ورته راسي هم دا ویل او بیا دا اغم دومره ګران سول
له ایران استون شوی باز محمد چې اوس مهال په جوزجان کې اوسيږي ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ټول مله چیز خدا نه
زما اولادونه لوګي مړکیږي همدا می مهدی زوی چغي وي او ډوډۍ غواړي خو موږ هیڅ نه لرو په جماعت کې څو ډوډۍ راځم کیږي او موږ ته راکوي
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی نړیوالو بنسټونو نه د بیړنۍ بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پوروسیو کې درې افغان کډوال ماشومان چې لخپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بن پاتې وو د لوګي او سړی حواله عمله کندهار ته رسیدو وروسته په کم کې مړ شوی دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل د غدري ماشومان چې عمرونه د 2 او 3 میاشتو ترمنځ پرون شنبه د نومبر اوله د دی ولای د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې مړ شول. یوې سرچینی چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
دلته د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې چې د مجلونو په اړه جوړ شوی دی هلته د شنبه په ورځ باندې د ماشومان د لوږې یخنۍ او ډېر انتظار څخه وپاتې شوي دي.
پاکستان د 3 اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالب ځواکونو سره تر سخت نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې، خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانستې. د راپورونو له مخې په 13 ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د وختو په انتظار لخوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 13 په یوې اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي.
ازادي رادیو تاسو سهارنې خبری مجلې ته غوږ یې اوریدونکو د خبری مجلې د پای شبوته نږدې شوی یو روسای راپور اخلو هغه دا چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پرتله په وسلوالو بریدونو کې د 9% زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې ډیری دغه بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوې دي. دا چې د دغه ادارې په راپور کې څه راغلي د مشال رادیو خبریال په دې راپور کې ورته کتنه کړي.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز وای چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو بریدونو کې 13% زیاتوالی راغلی، خو په دغو بریدونو کې د مرګ جوبلې کچا 19% راټیټه شوې ده. پی آی سی ایس ایس د نومبر په لومړۍ نیټه خپور کړی خپل میاشتنی راپور کې وای چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو کم نوی بریدونه شوي چې پکې 450 کسان مړه او 113 زیات جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 355 وسلوال، 2 امنیتي ځواکونو سرتیري، 10 عام پولیس او 1 د امن کمیټې غړي مړ او 112 جوبل شوي دي. اداره وایي چې مړ شوي کسانو کې زیاتره شمیره د وسلوالو ده. د پی آی سی ایس ایس یو غړي صفوان خان مشال رډیو ته ویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوي یو کم نوي وسلوال بریدونو کې یوازې 2 بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي چې پکې 455 کسان مړ شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتي ځواکونو لخوا 2 مشکوک کسان نیول شوي دي، خو ترهګرو 55 کسان تښتولي دي چې دا د 13 کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 2 او په بندوبستي سیمو کې 10 وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم 3 پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر لومبه داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام ولس او امنیتي ځواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموالی راغلی. په بلوچستان کې خبريال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته ویل چې بلوچستان کې د امن او امان په عمومي حالت کې د پام وړ خواله راغلی، ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکم شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم د سیاست کې په لیجیسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي، که هغه بیا په بلوس کې دي او که بیا هغه په پښتانه کې دي او که بیا په نورو کې دي، که ودې ته واک اختیار ورکړل شي لکه په 13 ترمیم کې چې ورکړل شوی، نو زه فکر کوم چې دلته به یو پټاخی به هم څوک ونه وچاو دي. مثال یې درکم، تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهوره د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده، ژوب او کلاسیفلا، په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسېدونکو، نو په سلروي ساعتونو کې دننه د سیمې ولسونه په خاصه کاکړو لس را پاسې ده او دوی د ناتار لارې څخه نه یوازې د خپل سړی بیرته ترلاسه کړل دي وسلوالو څخه خوشی کړ، بلکې و دوی ته ښه غټه مرګ جوړه واړوله. نو که دغه ناتار په دولتي کچه خپل کړل سي د دې سیمې د ولسونه د چکم سیاسي اندي اصل وارثان چکم دي، دا چې کله په پارلیمان کې راسي د لیجیسلیشن لارې څخه د خلک داسې پالیسی جوړولای سي، نو هم د اصل وارثان د اصل جین ژغونه چکم دي، دا کچیر د سیاست لارې څخه دا ناتار چې کوم دی په دولتي کچه باندې پلی کړی، نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کیږي. ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی، په اصل جمهوریت کې چې ولس هغه پالیسی کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي، بلکې د هغه پالیسی خوشی چې په هغه کې د دل لپاره خوشحالي وي.
د پی آی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 2 د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي او روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکوونکي وژل شوي. په پیښور کې خبریال طارق وحید مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ترڅنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمہوار دی، خو د دواړو حکومتونو پالیسۍ ترهګرۍ په ځای سیاسي دي، کومې لوجې چې په خیبر پختونخوا کې ترهګري د 13 کالو په نسبت سخت کال نور هم سیوا شوې ده.
دا کال 2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کیږي او لا 2 میاشتې په دې کال کې پاتې دي، خو تر دې دمه پورې په دې لسو میاشتو کې چې څومره عملیات شوي دي، بیا د ترهګرۍ چپې پای کې مرګ جوبلا، د هغې شمېره د تیرو لسو کالو ناسیوا را روانه ده، چې کوم په خیبر پختونخوا کې مخکې چې کومې چپې تېرې شوې وي. خو زه دا ګڼم چې صرف خیبر پختونخوا حکومت نه، خلک خو ګوتې پورته کوي صرف خیبر پختونخوا حکومت ته، پای کې څه شک نشته چې د دې سنجیدګي نشته. خو که بل طرف ته وګورو نو وفاقي حکومت هم چې کوم دی هغه د دې نه بریو ذمه نه دی، هغه په دې صورتحال کې برابر ذمه ورزه ګڼم.
پی آئی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبی لسو میاشتو کې 2853 نه زیات کسان مړه شوي، چې پکې 1343 وسلوال، 600 د امنیتي ځواکونو سرتیری، 1500 عام اولس او 21 د امن کمیټې غړي شامل دي. عظمت علی شاه، مشال.